د غرمې 12 بجې شوې. احمد شبریم السلام علیکم. د ازادي رادیو د ریسر د خبرونې لوی برخه ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده، خو مخکې تر دې چې له تاسو سره د تاجک چارواکو اندیشنې شریک کړو چې د افغانستان له لورې مشکوکو ترهګرو ته لري، خبرونه لرو. خبرونه جانقه علي کوزی وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. افغان پوځ وایي په هلمند ولایت کې 38 تنه وسلوال وژلي، او د هند پولیس وایي د دې هیواد په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی آزاد راډیو ته وویل په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وړاندیز هم شوی دی. هوتکی وویل په دې پلان یا طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره د لنډو او اوږدمهالو پروګرامونو وړاندیز شوی دی. په دې طرحه کې چې نږدې 500 مخه لري او په شاوخوا دریو میاشتو کې چمتو شوې ده، د امنیت د ټینګښت، د الکترونیکي تذکرو د ویش، په ټول افغانستان کې د وګړو کره شمېر، د انتخاباتي قوانینو اصلاح او د انتخاباتو د کمیسیونونو د دندو په ګوته کول په پام کې نیول شوي. خاغلی هوتکی د انتخاباتو په کمیسیون کې د اصلاحاتو لپاره د کمیسیون له جوړېدو سره مخالفت ونه کړ او ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هر هغه وړاندیز هرکلی کوي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. د سرطان په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د کار دوره پای ته رسیږي، خو د انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له امله د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت نشي کېدای. د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 38 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د هلمند د 215 نمبر میوان قلي اردو په ویښ په خبر پاڼه کې ویل شوي د دې ولایت د کجکی ولسوالۍ په عملیاتو کې 6 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. قلي اردو وایي ځواکونه په مساقلا کې د وسلوالو په یو شمېر پرځایونو عملیات کړي او له سختو نښتو وروسته 22 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. پوځ وایي عملیات دوام لري او ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه دی ویلی. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګریزو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس آزرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل د آنلاین بازار له لارې به افغان کرنیز محصولات، لاسي صنایع او قیمتي ډبرې وپلوري.
په اول سر کې یو جاینټ وینچر یا مختلط شرکت چې د امارات یو شرکت علاقه ښودلې دي او زمونږ افغانی شرکت هم ورسره شته دي، دوی غواړي چې آنلاین راکړه ورکړه وکړي.
په دوبۍ کې د ګڼ ملتي شرکتونو شبکې پرایډ ګروپ د دې پروژې د اجرا کېدو لپاره 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. په عین حال کې د سوداګریزو خونو اجرایوي رئیس حسیب رحیمی په کابل کې وویل چې دا پروژه به په راتلونکي کال کې په لومړي ګام کې یوازې په لویو ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالي سیمو ته پراخه شي او خلکو ته به فرصت برابر کړي چې خپل محصولات له دې لارې وپلوري. زمون غغله ازادي راډیو اوري. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سخت دریزي د دې هیواد پولي ته چیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیر اللهیف او دغه هیواد د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قومندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د غړو په یوځای کېدو اندېښنه څرګنده کړه. رحمان علي وویل څه باندې 1.5 زر سخت دریزي یاغیان په قندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای په ځای شوي. خو په دوشنبه ښار کې د افغانستان پوځي آتشې زمان الدین زمان وویل چې دا کسان د تاجکستان له پولې لري دي او شمېر هم دومره نه دی. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي اور نن سهار د اوتار پرادیش ایالت په یو رستوران کې ولګېده او نږدې هوټل ته پراخ شو. پولیسو د اور لګېدنې علت د برېښنا شارټي بللې ده. د 14 کسان چې د دغه څلور پوړیزه هوټل څخه د تیښتې هڅه کوله د اور سوځېدنې او نورو ټپونو له امله ټپیان شوي او 9 تنه روغتون ته انتقال شوي دي. د امریکا مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ د 612 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه. دا لایحه اوکراین ته د وسلو ورکولو غوښتنه کوي، د پوځي اډو د بندولو د بل پړاو مخه نیسي، او جمهور رئیس اوباما ته په ګوانتانامو کې د مشکوکو ترورستانو د زندان بندول سختوي. د امریکا مشرانو جرګې په یو یو موافقو او 15 مخالفو رایو دا لایحه تصویب کړه. اوباما ویلي وو چې دا لایحه به ویتو یا رد کړي. هغو سمندري غلو چې د مالیزیا د تیلو وړونکي یوه بیړۍ یې تېره اونۍ تښتولې وه، د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پرېښي او پخپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې دي. د مالیزیا د سمندري ځواک مشر عبدالعزیز جعفر وایي 8 تنه بیړۍ تښتوونکي چې ګمان کېږي اندونیزیایان دي، د تیلو وړونکي بیړۍ پرون پرېښوده او د بیړۍ ټول 22 تنه عمله امن دي، خو یوازې یو اندونیزیایي اشپز چې په پښه ویشتل شوی ټپي دی. په دې بیړۍ کې د 15.5 میلیونو ډالرو په ارزښت 2 میلیونه ګیلنه تیل بار دي. د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس وایي د یونان د پورونو بحران ته یو حل مندل کېدای شي، او په دې توګه به دا هېواد د یورو ساحه کې پاتې شي او بیرته به اقتصادي وده پیل کړي. سپراس نن په یو بیان کې دغه راز د جون په 22مه د یورو ساحې د عاجلې غونډې هرکلی وکړ. یونان باید له دې نېټې نه 12 ورځې وروسته د پیسو د نړیوال صندوق 1.8 میلیارده پور ورکړي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد وویل د نورو خبرو اړتیا ده. سپراس چې په یونان کې د سختو مالي مقرراتو د ختمولو د ژمنې پر اساس په انتخاباتو کې بریالی شوی، د اروپایي چارواکو د هغو شرایطو په اړه په سیاسي سطحه چنې وهي چې وایي یونان ته د نور پور ورکولو مخکې باید حکومت نور مالي بدلونونه رامنځته کړي. د یونان صدراعظم نن روسیې ته ولاړ او داسې اوازې خپرې شوې چې مسکو ممکن دغه هېواد ته مالي مرسته ورکړي. او د نړۍ تر ټولو زړه ښځه د 116 کالو په عمر د امریکا د میشیګن ایالت د دیترویت ښار بهر په خپل کور کې په آرام ډول مړه شوه. ایرالین تالی چې ټینګه مذهبي ښځه وه، د 1899 کال د مې په 23مه زیږېدلې وه. له تالی نه یوه لور او څو لمسیان او کړوسیان پاته دي. د نوموړې په مړینې سره سوزانا موشات چې په نیویارک ښار کې ژوند کوي د نړۍ د زیات عمر لرونکو کسانو په سر کې شوه. موشات د 1899 کال جولای په 6مه زیږېدلې او په دې توګه د 115 کالو او 340 ورځو په عمر ده. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ازادي راډیوي مجله ادبي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا خپرونه ومان نیازی تاسو ته وړاندې کړي، د تاجکستان اندېښنه در سره شریکوو. د تاجکستان دوو جکپوریو امنیتي چارواکو وویل چې د بېلابېلو سختدریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دغه هېواد پولې ته څیرمه د افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوي دي او د منځنۍ آسیا هېوادونه ګواښي. تاجک چارواکو دا خبرداری پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په غونډه کې ورکړ. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
د تاجکستان د ولسمشر یوه سلاکار او د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې یوه جکپوري چارواکي وویل د تاجکستان پولې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې په بېلابېلو تروریستي ډلو پورې تړلي ګڼ شمېر یاغیان راټول شوي دي. د تاجکستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرالایف پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو شورا ته وویل نن سبا یو تر ټولو لوی مسؤلیت دا دی چې منځنۍ آسیا ته په داسې وخت کې چې د نړیوال تروریزم ګواښ ورځ په ورځ زیاتیږي، د لویو قدرتونو د جیوپولیټیکل مقابلې د انتقال مخه ونیول شي. خیرالایف د افغانستان د شمال ختیځ او شمال وضعیت ته په اشاره وویل سخت دریزی پشکاره د کلکیج د یو مرکز د جوړولو او د قوی د کارولو په وسیله د سیمې په هیوادونو کې د دولتي واک د نیولو هڅه کوي. له بل خوا د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قمندان رجب رحمان علي وایي چې وسلوال سخت دریزی د تاجکستان پولې ته نږدې د افغانستان په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي. موږ په ځانګړي ډول د کندوز، تخار او بدخشان چې له تاجکستان سره پوله لري وضعیت اندېښمن کړي یو، ځکه چې په دغو ولایتونو کې د اپریل له میاشتې څخه را په دېخوا نښتې نه دي درېدلې. د افغانستان او تاجکستان چارواکي پرله پسې د سرحدي سیمو د وضعیت په باب معلومات تبادله کوي او په دې برخه کې پراخې همکاري پیل کړي دي. له دوشنبې څخه د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبریال د راپور له مخې رحمان علي وویل چې نږدې 1500 سخت دریزي د تاجکستان د پولي پوري خواته په افغانستان کې یوځای شوي دي. د چې په یوه خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وایو، همداراز وویل اکثره سخت دریزی در کندوز ولایت په امام صاحبه او ارچی ولسوالیو کې ډیره شوې دي. د دغه تاجک چارواکي په وینا په دغو سخت دریزو کې د طالبانو، القاعده، اسلامي دولت، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او د انصار الله ډلې غړي شامل دي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي وویل چې یو شمېر کسان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې راټول شوي، خو د هغو دقیق شمېر څرګند نه دی. دا کسان په سرحدي سیمو کې هم نه دي، بلکې په درو ولایتونو کې ډېره شوي دي. په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت نظامي آتشي زمان الدین زمان د ازادي راډیو خبري هلته وویل چې د دغو کسانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. عملیات اوس شروع شوي دي، ورو ورو پر مخ روان دي، حالات ښه دي، تر کنټرول لاندې دي. هغه اندېښنې چې څو میاشتې پخوا وې نورې نشته. افغانستان د منځنۍ آسیا له درو هېوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ټول ټال 2340 کیلومتره پول لري.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې استاد عبدالرحمن رحماني د خپل نوی چاپ شوی کتاب په اړه کی خبرې کوي.
د افغانستان هر څه لپاره
د مور د ورځې په مناسبت د پل فکری کړی او میتودیک افغانستان په شاعرانه بانډار کې برخه اخلو.
مای د لاس یو تام ولا که خلی ته وړی، مای د لاس ګرمي په ټول عمر هیڅ کړی نه ده.
دوه لنډې کایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه ناجیه ساپۍ راوروي.
د غبرګولی د میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په باب علمي تحقیقي سیمینار جوړ شو. د سیمینار د کار په پیل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د افغانستان د علوم اکاډمۍ د سرپرست څېړنپوه ډاکټر نجم الدین ترین لخوا ولسل شو چې د پیغام په یوه برخه کې داسې ویل شوی دی:
خوشحاله یم چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په باره کې علمي تحقیقي سیمینار جوړیږي او پده مهم فرهنگی موضوع بانده اکادمیک بحث کیجی. دی افغانستان دی معاصر و ادبیات و پبارک تحقیق بعد لیوه خواه دی افغانستان دی ادب دی تاریخ لبوش پلول و سر مرست وکلی او لبول خواه با دی نوع فکر او فرهنگ دی معرفی کول و سبب شی.
روست دی افغانستان دی علوم اکادومی سرپرست پا خبرو که ویل دی دغشان علمی تحقیقی سیمینارون و جلول لیوه خواه از منگ معاصر ادبیات را پیجنی او لبلوری از منگ دی هواد دی ویرلی فرهنگ زلان در دیوه لارو خانه کوي. ورسته د موضوع په اړه ګډونوالو خپل مقاله وورولې. تیره شنبه د کندهار پوهنتون د پاچا خان د څېړنو د مرکز لخوا په کندهار کې د مورنۍ ژبې په اړه دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. په سیمینار کې لسو کمیټو په بیلابیلو موضوعاتو بحث وکړ او پرتې ستونزې او خنډونه یې وارزول. استاد حبیب الله رفیع په دې سیمینار کې ګډون کړی و. استاد دا سیمینار له نورو متفاوت او اغیزمن ګڼي او وایي:
لویه خبره دا و چې باید موږ یوه ژبه وکاروو. دا په ژبو کې اوس لهجې را پیدا شوي دي، قندارۍ لهجه او نګرارۍ لهجه. په دې پریکړه وشوه چې موږ به یوه ژبه لیکو، واحده ژبه به لیکو. لهجې دې وي، لهجې د هر چا د په خپل ځای وي او ارزښت لري، لیکن ژبه دې په لهجو نه لیکله کېږي. لومړي ګروپ د پښتو ستونزې او مشکلات د تعلیم په ساحه کې وڅېړل. دومه برخه یې دفترونو کې د مورنۍ ژبې په باب وه. دریم برخه په محاکمو کې د اسنادو ترتیبول په پښتو ژبه. په دې برخه کې خبرې وشوې، مشکلات وڅېړل شول، وړاندیزونه وشول چې دا باید په پښتو شي. په دریم برخه کې په ډیپلوماتیک ساحه کې زموږ په د باندنیو چارو په وزارت او زموږ په سفارتونو کې پښتو ځای نه لري. ولې د دې په عواملو په ستونزو مشکلاتو وغږېدل او د دې د حل لارې وړاندې کړې. په پیژندپاڼو کې د پښتو موضوع شپږم په علمي او اکاډمیکو ماسو کې د مورنۍ ژبې وده او پرمختګ اووم یې په سوداګریزو مرکزونو کې ګمرکونو سوداګریزو مرکزونو کې په دې خبرې وشوې او ډېره مهمه دا وه چې د کندهار د سوداګریز مرکز مسؤولینو دغه ټولې پاڼې په پښتو کړي وي او هغه نمونې راوړلې. د عام محضر ژبه یا ورځنۍ محاوره په دې مشکلاتو هم خبرې وشوې، او نه هم یې په رسنیو هنري برخه کې خبرې وشوې چې په دې کې ژبه زموږ څنګه ونډه ولري او څنګه د تولید وسیله واوسي، نه دا چې د ترجمې دغه وسیله وي. وروستنۍ موضوع یې ملي ترمینالوژي وه، په دې خبرې وشوې چې ملي ترمینالوژي د یوه ملت د هویت وسیله ده. آغا که ده هر ژبه یوز در افغانستان ملی ترمینالوژی پښتو لغتونه لری، دری لری، عربی لری، اردو لری، ترکی لری، هر شی چی دی دا بساتو دا دی و دولت ملی تشخص دی. موخته څوک حق نه لري چې موخته ترمینالوژی را صادره کړي، او د ملی ترمینالوژی د ودې لپاره خبرې وشوې چې باید دا په ټولو رسنیو وسایلو کې د ملی ترمینالوژی د ترویج لپاره کار وشي.
تیره اونۍ پل فکری کړی او میتودیک افغانستان د مور ورځ د یو شاعرانه بانډار په جوړولو سره ولمانځله. زموږ همکار محبوب شاه محبوب له دې غونډې رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. هغه چې لهرسان دی د درد سکیروی راپورته شوی، هغه چې خاموش شوندې او تر سترګي د ناپای غمونو د پلونو تڼاکی خکولوي، او هغه چې لډیر قدر به قدر شوی. تیرونه د جوزا څلورويشتمه د یدونی ورځوه. میدوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا رادیو د یوې غونډې په ترڅ کې د یو داسې مخلوق د مینې، درد او عاطفې نمانځنه وکړه چې وی زیږاوه، لوی کړ، خپلې خوښۍ یې ترې زار کړې، په شونډو یې دعا زمزمه کړه او هر پل یې د کامیابۍ غوښتنه وکړه. تیرونی په کابل کې د میدیوتیک افغانستان څانګې پل فکری کړی او آرکوزیا رادیو د مشاعري او موسیقي په ماخامنی پروګرام سره د مور د حق یادونه وکړه او د هغې ستر مقام ته د تعزیت سرونه ټیټ کړل. د غونډې د جوړونکو له لوري د کابل پوهنتون استاده ډاکټره زرغونه زیور رښتین چې د پښتو ژبې او ادبیاتو لومړنۍ ښځینه ډاکټره ده، د هیواد د ټولو میندو په استازولۍ ونمانځله او د اعزاز په پار یې هغې ته ځانګړي ډالۍ ورکړي. د غونډې په پیل کې د پل فکری کړۍ لخوا ډاکټرې زرغونې زیور ته یو جوړ شوی قلم او د افغانستان له بیرغه جوړ شوی څادر ورکړل شو، او د میدیوتیک افغانستان لخوا د پښتو ژبې څو جلد قاموس ورډالۍ شو. د میدیوتیک افغانستان د کابل څانګې مشر عاطف فقیرزاده د غونډې راغلو میلمنو ته د ښه راغلاست تر څنګ پښتو ژبې ته د ډاکټرې زرغونې زیور کړي کارونه وستایل.
پراختیا کې د ادبیات پر راغوي کې هم راوړله چې نارینه وو لوبولې ده، ښځو هم لوبولې ده، د نارینه وو یادونه کې د ښځو لیکي دا جپاله ده ښځو سره همدا ډول ښځانې د دې ټولنې ملمي مې ډېره برخه جوړوي، ونډه یې همدم را ده، خو بیا یې مې یادونه نه کېږي.
د فقیر زاده په خبره ډاکټر زرغونه زیور یې ځکه د افغان مورګانو په نمایندګۍ ونمانځله چې د مورولۍ تر څنګ یې د ژبې او ټولنې لپاره ستر ویاړونه بخښلي. په زرګونه زده کړې یلانې روزلي او په ښځو کې لومړنۍ ښځه ده چې په پښتو ژبه کې دکتورا کړې. د پل فکری کړې په استازیتوب ښاغلی اجمل تورمان د مور پر ارزښت وغږېد. دا چې ولې ډاکټر زرغونه رښتین ونمانځله، تورمان وویل
یو ډېر محترم څو چې د ادبیاتو په برخه کې ډېر کار کړی دی، او یو مور ده پل فکری کړې، دغه مور د سلګونو او زرګونو او لکونو هغه میندو په استازیتوب مانځي، ورته ډالۍ لري. ډاکټر صاحب زرغونې زیور ته چې د پښتو ادبیات په برخه کې ډاکټري لري، او نن سبا چې اکثره او ګڼ شمېر د کابل پوهنتون او د ښوونې او روزنې د پوهنتون استادان زده کړې ورکوي، په دغه پوهنتون کې دا ټول شاګردان تیر شوي دي.
ډاکټر زیور له میدیوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا رادیو نه مننه وکړه او یاد وکړ چې د دغو بنسټونو لخوا د هیواد د میندو په استازولۍ د اعزاز صدر ور پر سر او جوړ شوی قلم ور ډالۍ شو.
خلکو ویل چې مور په یو لاس زنګو زنګوي، په بل لاس جهان زنګوي، خو زه وایم چې قلم دی چې مونږ من گفت از تبا دا جهان را نرکوی که قلم نوسی من با پتیارکی ناسیو رانا قلم دی چه رانا من تراکی
د اغلی زیور په وینا د مور مقام ډیر ستر دی او ویاړي چې دی وی مور تر څنګ دی وی خزي په ډول خپل ژبي او ټولنې ته د چوپړو افتخار ور په برخه شوه. په غونډه کې شاعرانو هم مور او د هغه مقام په خپل شاعرانه الفاظو کې راون غاړه او دغه سپیڅلی مخلوق یادونه وکړه.
مای د لپو د اوغو ارمان تر ګور یو وړ مای لمن هم لنا زلا کشکړی نه ده مای دلا سیواتام مای دلاس یو تام ولا که خلی ته وړی مای دلاس گرمی په ټول عمر هیڅکړی نه ده او وایه د مور څښتنه څنګه وي د مور خبري وایه د مور څښتنه څنګه وي د مور شکرې
ته مې حقدار دنیا زه ستا قرضدار رڼا ته مې حقدار دنیا زه ستا قرضدار رڼا ته مې تیرو ته څراغ زه دې د سترګو نور یم ته مې بلا ته سپر یې زه دې د زړه انځور یم نمورې تل خدای ته زارۍ کومه نمورې تل خدای ته زارۍ کومه ستا هوسا عمر ته خواری کومه او همیشه دغه لنډۍ کومه زه چې سحر له خوبه پاڅم له کلمې سره دې سمه یادومه
اوس به زه د شپې په خطرناکو لارو نه درومم اوس به زه د ورځې په کاواکو لارو نه درومم اوس خو مورې ستا د دعاګانو زغرې نه لرم اوس خو زه شکست یم د بری سندرې نه لرم
وایي ستا په غېږې کې مور جانې د دنیا وړه لذت دی ژوندې ټوله مینه مینه په کتو کې دی راحت دی
دی د دواړو سترګو تور یمه قربان شمه ډېر پوروړی مې د مور یمه قربان شمه دمار وایي په ټپو او په سندرو وللې دمار وایي په ټپو او په سندرو وللې زه د للو للو سرور یمه قربان شمه
له مشاعری وروسته د پښتو ژبې غزلبول هنرمند مبین وصال د موسیقۍ له تالونو سره یو ځای د مور په وصف کې غزلونه وویل.
پہر یو درد نے خپل خپلا پریشانی لتا نفس زما ہم دغا
هیر دنی وی چې د یادې غونډې سربیره د هیواد سیمی او نړۍ په کچه د مور نړیواله ورځ ونمانځل شوه.
د میرمن ادبی بهیر څو تنه شاعرانې به په راتلونکې میاشت کې له هیواد بهر په لندن کې په یوه مشاعره کې ګډون وکړي. دا مشاعره هر کال په لندن کې جوړیږي. د لومړي ځل لپاره یې سږ کال افغان شاعرانې هم بللې دي. زموږ همکار نورګل شفق د میرمن بهیر په باره کې د ګارډین ورځپاڼې د یوه رپورټ او د همدې مشاعرې په باره کې د میرمن بهیر له دوو غړو سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لک مین شی وطن پریگ دی انجلی مین شی مخ پت کلی و جارینا عمر دی دیر شخ پل یارا زما دزلستانی پتا ولاری دینا دی تورتا پا سلگونو لندیو که دا افغانو خجو محرومیتونا او خجین احساس پا دیر ساده او خردول بیان شویده. خای هم دا ایلتوی چی کل کل ویل کی گی لندی دا خجو لخوا ویل شویدی. یا وقت دا خجین احساس دا بیان لپاره او دا دی لپاره چی پا پختو شعر که دا خجین شاعرانو کمه حس که دا یوش میر نارین شاعرانو پا مستعار و خجین نمونو دا شعرونو لکل پیل کرل. خوب یاد آسی وقت هم راو رسید چی دا میرمن کلتوری او ټولنیز بهیر په نوم د افغانو خزینه شاعرانو یو بهیر رامنځته شو. هغه بهیر چې نن سبا په نړیواله کچه پیژندل شوی او د ګڼ شمېر بهرنیو رسنیو سرخط ګرځېدلی دی. دوی اونیزې غونډې لري او د غونډې په سر کې پر ځینو کاري مسایلو بحثونه سره کوي. کومه ورځ چې زه ورغلم دوی په نږدې راتلونکي کې د رڼا کلنې مشاعرې لپاره د تیاري په اړه دندې سره ویشلې.
دوی شماره اجنډا رو رڼا مشاعرې لپاره
لومړی مشاهده د غلی فرش طبي خبر تدارک ویټا بای موجود دي استاد رډی د تدارک کمیټه تر په کېجان د لمن یې ده چې له موږ سره
پر کاری مسائل تر بحث وروسته د میرمن بهیر غړی پر یو ټاکل شوی شعر یا کیسه کرکته نه کوي او ورپسې مشاعره وي. د لرو پرتو سیمو هغه خزینه شاعرانی چې د میرمن بهیر په اونیزو غونډو کې ګډون نشي کولای د موبایل لارې خپل شعر د بهیر ګډونوالو ته وراوروي. د دوی په شعرونو کې هم مینه وي، هم ارمانونه، هم د وطن د آبادۍ او سوکالۍ هیله، او هم د ناامنۍ د ورکېدو امید.
نہ جڑی گی بے نمک دی دل تجر نہ اس لکان چکھا کلک دی
وہ راضی چلے وطن پنم لاسونا سر یو کرو دمین محبت پکور کی زرنا سر یو کرو
توان نہ لرم کمزوری کنا سال رات لو ساز میں تو عمر تر پایا ہٹو
زما پنزے بانوی زبا ڈاکٹر نشم خدا پہ یاد ولا رہا سبب تن آروشے
پاس تغرے لمن پیرو خان دا سر سالو کوچیناوی روان دا سترگو کی وینم دا امید دیوی هر څومره کستړی او ستومانه ده
زوروي مې ستا یادونه د زړه سره چرایات شي ستا لفظونه د زړه سره
یې زلفې دې پریشانه دي لیمو کې د حسرت دی بیا د چا مرګ لپاره کړی مصلحت دی
دلته ببم دلته کمین دلته قاتل لاسونه په خپل وطن کې هم په ویره ویره ګام اخلم
ته انا دې دې خاورې ته اتل ملالی
افغانی میرمنې د شعر لپاره خپل ژوند لګواخ یا خطر سره مخ کوي. دا د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په اړه د ګارډین ورځپاڼې د یو تازه خپاره شوي رپورټ عنوان دی. ښایي دا عنوان یې ځکه ورکړی وي چې د میرمن بهیر یوې غړې څو کاله وړاندې د دې له کبله ځان وسوځاوه چې ویل کېږي د میرمن بهیر ګډونوالو ته یې په پټه د موبایل له لارې خپل شعر ویلی و چې کورنۍ پرې خبره شوه. نوره کیسه د یاد بهیر غړې اوګې امیل کوي.
دا راخلا موسکا و د هلمان و او واقعا شعر ډیر په خواله دلودو اکثرا به دی غزل لیکه کله چې دا شعر وای او مونږ سره خپل غزل شریکي میرمن بهیر کې ورینداری دا خبره دا شعر اوریدلی و دا په خپل کور کې کیسه کوي د ورور ته پیغور ورکي ورور راضی
فرزند خور د شعر وای
خور د دغه سي د مینې خبرې کوي ز بی غیرت دا مخونی سو هغه اصلاح د مارک سبب بو علت امدا د شیر ویلو
په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال د جون میاشتې په درویشتمه باندې میرمن بهیر یو شمیر غړې د شاعرۍ په نړیوال فیستیوال کې چې د لندن د سوهیلی بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون او خبري وکړي. دغه فیستیوال ته د نړۍ له لسو هیوادونو چې فلسطین، عراق، ایران، پاکستان او افغانستان هم پکې شامل دي نږدې ډېر شاعران وربلل شوي دي. د میرمن بهیر بنسټ ایښودونکي سایره شریف سره چې په لندن کې به د دغه جوړیدونکي فیسټیوال ګډونوالو ته وینا کوي ما په دې اړه مرکه کړې.
دا عنوان چې تاسو ترې یادونه وکړه تاسو هم په دې باندې پوهېږئ یوه کابل کې کومه ستونزه د شاعرې لپاره نه رامنځته کېږي مګر په ولایتو کې یو ګواښ دی د مېرمنې لپاره یا د ځوان نجونې لپاره چې دوی شعر وایي. دا ګواښ په دا معنا نه ده چې دوی نه به څوک داسې انتقام واخلي چې دوی پسې به سلاح واخلي دوی به مړ کړي، مګر دا ګواښونه کلتوري ګواښونه هم دي او حتی امنیتي ګواښونه هم دي، خو تر ټولو قوي ګواښ هغه دی چې کلتوري ګواښ ورته وایو او هغه د کورنۍ نه پیل کېږي بیا تر ټولو نه د باندې،
یعنی دوی د خپل زړه خبره په ازاده نه شي.
بالکل، نو تاسو خپل تصور وکړئ چې په دې وشتمه پیړۍ کې یو خور شیر وایي، هغه خپل ځانانه احساسات کله چې د شیر په ژبه وړاندې کوي مګر په پای کې متاسفانه دا جرأت نه لري چې خپل نوم ذکر وکړي او مستعار نوم راوړي. خوشبختانه بیا هم یعنی زه په خپل بهیر کې ګورم چې د دې لپاره مبارزه روانه ده چې جونې اوس دا جرأت لري چې لګ لګ دوی قدم پورته کړي، کېدای شي نور خویندې هم وي، خو ماحول کې چې زه ګورم چې دوی بل اخرات په دې پوهېږي چې هغه خپل احساس مو وایي او خپل نوم وای مستعار نوم ذکر نکی یاندا جرأت لک پیدا کړي
او کې دیش د امدې دلیل و چې نن میرمن بهیر غړی یا رهبران چې دی هغه په نړیوالو فیسټیوالونو کې ګډون کوي نو تاسو خو د میرمن بهیر بنسټی خودونکو کې شمیرل کیږي یو خو به تاسو وای بل څوک در سره دی
متاسفانه متاسفانه په ډیر تاسف سره چې بیا هم هغه کلتوري ستونزې چې زموږ د بهیروالو درلودې چې هر یو سره چې په تماس کړم لومړی دا ویل چې زه په کور کې پښتنه وکم او متاسفانه د کور له خوانه دوی ته اجازه ورنکړه شو په اول قدم کې چې دا پیغام ما تر ورسېدو په ذهن کې مې هغه څه وګرځل چې متواتره ازري خلری په فعالیت لري په بهیر کې او هغه څه چې په فزیکی لحاظ په رواني لحاظ د دې وړتیا درلودې چې د پد فستیوال کې باید برخه اخیستې وای چې اول زما انتخاب نه مغنی و دا باندې تاسو باید پوښښ چې زه ډیره وړه خبره هم چې بیل ز ځان ته تصمیم نه نیسم ډیره وړه خبره چې هم وی زه غونډه تر وړم د ټولو بهیروال نظر کې غواړم کله چې برغلم د خبر مې چوکړه چې زما اول انتخاب غدې ټولو او کې کړه ټولو یو سر نه غو چې بالکل مګر متاسفانه چې کورنۍ اجازه ور نه کړه نام داسې مثلا هور سپیشلی ته فاميلي اجازه ور نه کړه په کیسه ارزو ته اجازه ور نه کړه دا څوک دي چې مثلا د بنسټي غدون کې نام دی خفال يم دی په پای کې بل اخره دوا کسانه دوی را انتخاب کړي البته زه د شاعر په نوم دي سره نظم فقط د مسؤل په توګه ور سره زم یا چې دوی تقاضاله رل چې دوی سره باید محرم لاړ شي نو بیا یې خو نو ول شو چې کله چې دې در سره دیم تاسو محرم ده
نو خانو الته خو تاسو ته د خبر وخت درکل شوی دی نو تاسو خبرې بم خاص د افغان میرمنو یا شاعر میرمنو پر همدغه مشکلات وی چې د ماته یادونه
کده شي زکه چې فستوال ادبي فستوال ده او زه د صحه سوام چې د شعر په ډولونو د شعر په جوړښت د شعر په ونده په دې مسله باندې هم دوی پښتنه وکي ما هر کله چې مرکه کړي دی خپل مرکه کې مې دی ویل چې څوک د خزو حقوق په بل ډول غواړي د ورکشاپ لاره د سیمینار لاره نه دی انجو د جوړولو لاره نه مګر موږ د شعر په ژبه د قلم په ژبه غواړو او د وکړه کې ورزم دغه لپاره مثلا څومره اغیزه پټولنه کې کړي دا بهیر څومره فعالیتونه کړي دي ډیر خلکو چې موږ سیاسي خبرې نه کوو یا مثلا ادبيات سیاست مګر زه په دې باور لرم چې هیڅ کله سیاست له ادبيات نه ادبيات سیاست نه نشي لري کې هر کله چې زه وایم چې د خزه حق د شعر په ژبه غواړم د خپل سیاست نو زه به د سیاسي اړخ باندې په د اغیزو باندې د شعر مسایل په ټولنه کې مثلا رول وانډه باندې په دې مسایل به غږیږم او د دوه ګډونوالي به خپل چون شاعري دي د خپل احساس د خپل شعر څرګندونه په ډګه کې ورته روښانه کې معلومات ورکړي
یو خو چې څومره میرمن بهیر سره زه بلد یم اول خو دا افتخار دی چې په نړیوالو رسنیو کې انعکاس مومي خبرونه او بیا دغه سي نړیوالو فستیوالونو کې بلنه ورکول کیږي یو بل ابتکار یا لاسته راوړنه دا ده چې افغان میرمنې خصوصا په بهیر کې چې وي کپه خوای خبره نشو کولای نن په نړیوالو رسنیو کې هتاه غوي کارونه کوي یعنی دا په خپل د بهیر برکت ده او بل خبره چې لنډه ژانر چې د پښتو ادب یو ځانګړی ژانر بلل کیږي زه نه پوهیږم چې ولې دا دومره په خپل چې چا د ګارډین تم ریپورت ورکړی دی هغه څنګه دومره ارزښت ورکړي چې لنډه یو پاړ یو خپل تیزیس ولیکي او بیا پاغه اړه چېډنه وکي څه فکر کوي ولې دغه سي یوازې لنډه هغه هدف
کیدای شي چې هغه چا چې دا گزارش لیکلی دا پښتنه دی غینه وشي چې مثلا ولې دی علاقه مندي پیدا کړي دا خو ترغه ځای پورې چې زه وایم مطالعه لرم یا مثلا تاسو پیګی یا زموږ هر افغان خصم پښتنه ټول په دې باندې پیګی چې لنډه هغه لنډ شعر دی یا لکه تاسو چې مخکې چې هغه برخه دی شعر او شاعری دی چې جوړښت ډیر کم دی مګر پیغام هغه ډیر محتوا یې ډیر غټه ده ډیر لوی ده ډیر غټه سهاله لري مثلا یو لنډه ده دوه فرد ده کنه مګر پاګه کې دومره غټ مفهوم پروت دی چې کپ نصر باندې ولیکل شي پیغام موضوع باندې دغه لنډه په پیغام باندې کله چې دوه صفه درې صفه څلور صفه پیغام دی یو مضمون ولیکل شي زه همیشه یو بل مثال ورکوم مثلا یو لنډه ده چې وایي صورت خاور شي ایریشی
نصیب دا تندیا مات شي پتا څه لیکلې دي
دا هم دا تقریبا ورته د نصیب مفهوم امدا چې مثلا وجود مخپلې مګر وخت دی بل چا دی بل چا سره دی البته دا دی پیغل خلینا او دل کیږي مګر ګوره ته پاګه څوره ټولنیز نه خاله په دین لنډې کې نغښتې دي چې وجود دی دی د احساس دی دی درک دی دی د ذهن دی شعور هر څه دی دی مګر پلار مثلا هغه سپینګری دی ورکړم دی حق نه لري چې غږ پورته کې کزوان ته ورکړه
کپو
بعد ورکړه خخار څنګه یعنی په هر شکل د اشکال چې هغه چاته ورکړه د دې خپل وجود اختیار نه لري
او خنجلې ما ماغه بلل کیږي چې دغه سي مسایل ته پټه خپل پات
پټه خپل پات شي خپل حق ونه پیژني او کوی هم پیژنه دوی باید پټه خپل
خانو امدا علت دی چې دوی لنډیو ته خاص ارزښت ورکړي
او بل یو علت کې دی چې دا وی چې چون د نالوستو خزل خانه
ویل
شي وی یا مثلا د ټولنې د ماینز د غنه مرکز ثقل نه وروتلي خبري وي نو ځکه د دلیل به زیات وي فکر کوم چې دا مسائل به وي چې دی وخه کیږي
او ډیره مننه
مېرمنه مننه تاسو نه چنکو همې ساته چنکو
سبب بابا ناشي چنکو وز د دو لاندو حکایتونو دا اوریدلو بلنه در کوم چې وګما رشیدی الولی
شتمن بودا او زیرک انجلی یو شتمن خو بیرحم بودا پی و بزگر بندی پیسی وی شتمن چه پوشو چه لبزگر سر دو پیسو دوار کری وست نشتا خوشحالشو زکا بزگر کل لور لرلا او دوار دسترگی خلی کری وی بودایی و ورز ده بزگر کورت ورغی ورتوی ویل اوز چه پیسی نشی را کولی مجبوریم حکومت در بانه خبر کرم او حکومت بدی بندی کری بزگر او ده غلور ورخطا شول بیرحم بودا چه ده دوی پا ورخطایی بندی داده شو وی ویل زه ده مشکل داوری لپاره یو آسانه لاره هم وینم که دنجلی لما سرواده کوی زه تیاریم چه نه حکومت خبر کرم او نه پور وغوارم دی خبری بزگر او انجلی بیا ورخطا کرد دغه وقت بودا از مکیتا چه ده نه خودو ددانو هم را بیش میره تور او سپینو گاتو پو خلی و لاس جیت کرد دو گاتی جر رو چت کرد او پتشه کچوره کی واچار بودا و ویل زه به انصاف نیم خولا ما سره هم به انصافی پکار نده رازهی توکل پا خدای بکرو هر سه پا قسمت وزبارو ما هم دا وز لزمکی دو گاتی رو چد کرد چی یوی تور دی او بل سپین جلی دی یو گاتی رو بسی که تور رو ود لما سر دیوا دو وکری او زبا پا بدل کی پور ماف کرد که سپین دو ود نورباند یاری زکوام نیوا دا تمجبورو کل چه بودا گاتی رو چد اول دن جلی ور پام شوی بو چه دواره تور رو چد کریو اوز پا فکر کی لارا چی چه باید وکری که شرط نمانی ممکن بودا دی پا پلار عریضه وکری او بندی اکری که دا بودا خبر منی معلومه دا چه شرط با بودا گتی او که دا بودا چالو تگیز فی نوی بیا هم خبر ورنیگی جلی خ فکر وکر او بیا بودا تا وویل سامه دا لکه چوری با یو گاتی رو بسم هر چه چی پا نصیب گو هغه برا بیخشی د بودا سترگی لخوشالهی و زلی دی وی ویل آفرین و خیار انجلی چه پلار دی لجنجال وش بوره انجلی کچوری تلاس و غزوه یو گاتی رو ایست خولای موت نو پرانیسته چه دسترگو پرب که از مکی تا خطا کرد وی ویل وی دا خوران اول وید لاندی بیش میره تور و سپین گاتی پراتوه دا نمالومی دا چه دی دی للاس الوی دلی گاتی کم یو دی جلی با ویل خیر پروا نکوی تاسو خو یو سپین او یو تور گاتی کچوری تا چه ولی و که پا کچوره که سپین پاتی وی ما نادادا چه ما تور رو چد کره و او لطا سرا وادا تبا غاره کدم خو که پا کچوره که تور پاتی وی ما نادا چه سپین میخیسته او شرط میگتنه دی خبر پا خوا او بودایا در دولو لارن نلرد جلی دویم گاتی لکچوری رویست چه تور و او بودا دانشوی ویلی چی هغا اول هم تورو کلچی استاد ده مرگ پا بستر پرودو شاگردانی لکتا را تاو چه ده استاد ده جوان نورسته شی بی تر وسه وسه خوگی گری او هم که ممکنه و ده جوان تر طول و لوی راز ده حق لخلی واوری استاد طول عمر ده حقیقت بلتون تیر کری و او ده معنا گنی غوطیه را نیستی بی یو شاگرد پختن ورن وکره استاده لطاسی مو دیر چسته کرل او پا دیرو حقیقتونو دی خبر کرو خو اوس غارو چه دجوان درازون و راز او ده حقیقتون و حقیقت هم در چه خواه رو په دې منځ کې یو شاګرد له بازار راغی چې کلچې ورسره وي او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وي چې د استاد ډېرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، ورو یې وویل ډېرې خوندورې دي، او بیا یې سا ورکړه.
په ډنمارک کې میشت افغان سندرغاړي استاد عبدالرحمن رحمانی په دې وروستو کې د موسیقۍ د تاریخ او راګونو په باره کې یو کتاب چاپ کړی دی. د استاد په وینا هغه کسان چې له موسیقي سره مینه لري او راګونه نه دي ورمعلوم، دا کتاب مرسته ورسره کولای سي. زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي رحمانی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا کتاب په دوه فاصله کې په دوه برخو کې کښل شوی دی. اوله برخه تاریخ د موسیقي په افغانستان کې یا په نړۍ کې، او پر هغه باندې مو څه بحث کړی دی. او ډېره برخه مې پښتنو ته ټاکلې ده چې پښتنو ډېر مورد کې څه کړي دي. او دوهمه برخه کې ده د راګ او راګنې ده، یا راګونه دي چې په خیبر کوټه کې د خپلو راګونو په کښې کښې دي. او ما د دې سره زمینه بعضې آهنګونه مشترک شوي دي. مثلا داسې ډېرې سندرې شته په غوږونو اشنا دي، د ډېرو خلکو اورېدلي دي، اما دوی نه پوهېږي چې دا په کوم را کښې دي. نو هغه کسانو دپاره چې دوی د موسیقي یا د سندارا سره علاقه مندي لري، دوی هنرمندان دي، لاس یې ګرځي، ستونی یې ګرځي، اما دوی نه پوهېږي چې په کوم را کښې کار کوي. نو دا ما مثالونه په دغه راګونو کښې را وړي دي چې دوی ته اسانه شي. د هغه څوک چې لېوني مینه ورسره لري کولای شي په دغه باندې کار وکړي او
بله. اوس خو استاد په افغانستان او نور نړۍ کې د موسیقي لپاره امکانات هم زیات برابر سوي دي، کمپیوټر دی او دغه نور وسایل هم زیات دي. هغه یو ځوان چې نوی غواړي د موسیقي ډګر ته راسي، ستاسو کتاب څومره مرسته ورسره کولی سي د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې؟
زه به یو عرض وکړم چې موسیقي ته په کتاب نه روح نه زده کېږي. هر هغه ځوان چې دی غواړي د موسیقي سره مینه ولري یا لېوني مینه ورسره ولري، تر هر څه تر مخه باید د یو اله د موسیقي زده کړي. آسانترین اله د موسیقي چې د هارمونیا ده. زما کتاب دومره مرسته ورسره کولی شي چې هغه ابتدایي زده کړې د استاد څخه وکړي، چې مثلا هغه د دې لاس ور مثلا دا سرونه څنګه استعمال کړي، د تورو د سپینو تصدیق ور وښيي. دا چې ما تشریح کړي دي په خپل کتاب کې، چې هغه کیبورډ په هارمونیا پیانو کې چې سپین سرونه څه معنا او تور سرونه څه معنا لري، هغه مې تشریح کړي دي چې د چا د خوا په وجود راغلي دي، په کوم تاریخ کښې پیدا شوي دي. مثلا فیثاغور د یونان نادره په دې مورد کښې څه لیکنه کړې ده. منتا د موسیقي اصول داسې دي چې خامخا به یو استاد ته دی زنګونه وي ارزانه به ورته کښېني او دغه به د څو ورځو دپاره زده کړي. زما کتاب دی په دې شیانو پوه کوي، د ده سره دومره مرسته کوي چې دی کولی شي چې راګونه د کتاب څخه زده کړي. او که مشکل ولري زمان ما خپل ایمیل ادرس هم ورته لیکلی دی، پروفیسر نه دي چې دی کولی شي زموږ سره زما سره په ایمیل کښې خپل مشکل حل.
یو غربي موسیقي پوه کې په خپله لیکنه کې اشاره کړې وه چې که تاسې د شرق موسیقي غواړي چې په هغه خپلو کوډونو، تورونو او اشارو سره ثبت کړي، او یو بل موسیقي ژغونکی غواړي چې دغه پارچه وژغوي، کټ مټې هغسې نه شي ژغولی لکه څنګه چې دغه غربي موزیک دوی ثبتوي په خپلو هغه اشارو او کوډونو سره او ژغوي. تاسې علت څه ګڼئ؟ ولې د شرق موسیقي هغسې کټ مټ که بل څوک یې ژغوي هغسې نه شي ژغولی لکه څنګه چې خپل یو شرقي ژغوي؟
موږ یو سپتک لرو چې په سنسکرت کښې ورته سپتک وایي، او هلته په غربي کښې ورته اکتیو وایي. دغه دولس سوره دي چې د دې که غربي ده که شرقي ده، مرکب ده له دغه دولس سورو څخه. ممتاز زموږ د دوی په نوټیشن کښې فرق دی. موږ د سارې جامع پدني او دوی دورن د فصولسي په حساب باندې کار کوي. خبره په دې ځای کښې ده چې د دوی د هرې میلوډۍ دپاره، د هرې سندرې دپاره نوټیشن لري، او د هغه نوټ څخه دوی استفاده کوي. زموږ ده فقط او فقط پر راګ او راګې باندې بنا ده. مثلا یو هنرمند چې ارمنیا په لاس را واخلي او دی آواز وایي، یعنې سندره وایي، نو دی چې پر ارمنیا ګوته کښېږدي، دا نور ملګري سازیان یې سازغوونکي یې هنرمندان لکه رباب، لکه پیانو، لکه مثلا وایلن، لکه ګیتار، لکه تمبور، دا ټول پر هغه راګ باندې د سیمو اړیک پوهېږي چې دا کوم راګ دي. پر هغه راګ باندې خپل حقیقي سروي، او دی چې هره سندره شروع کړي دپاهدي دوی ټوله همنوا کار ورسره کوي. که یوه سندره کوي، که لاس کتل، که تر ماشال، فقط موږ او د غرب په مابین کښې دغه فرق دی چې دوبه د هر څنګه دی یا د هر ملي د پاره نو جلالو کې څنګه لري موږ پر راز او راز باندې کار کوو وخت چې پر دا راځي موږ شرکت ونر مندان درې سندري څنګه سندري ولې دی راځي نو موږ راځي زرا اسواره دا په څنګه تاسو فکر کړئ په څنګه حاصل کې دا په څنګه زبا او تنبور خصوصا ساري حاله دې له ولاړې د سې دین 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 په اصطلاح د خپل کارونو شروع دا معنا دا
تاسو په ډنمارک کې هم شاګردان روزي او په هغو کې بهرنیان هم سته کله چې تاسو دغه یو بهرنی شاګرد د غواړي شرقي را وژغوي آیا هغه سي ژغولی سي لکه خپل یو شرقي یا خپل یو افغان شاګرد کنه نه څه فرق وي د دوی په مهارتونو کې
یو فرق مور د دې په مابین کې د ریتم او د تال موضوع ده دی هغه چې د څومره خصوصا درې میاشتې ما سره خارجي ځوانان کار وکړي نو هغه میتود زه ورته ښیم هغه میتود دی کار کې او هغه دې ښه کارولی فقط یو شی چې زموږ د دې په مابین کې دی زموږ ریتمونه یا زموږ کارونه یو څه مشکل دي مثلا دې نورمال دوه درې کاله ډېری له ډېر کالونه لري خو موږ هغه ډېر نورمال دي دا چې نه دي لکه زموږ دا موږ ډېر مغلق کالونه لرو مثلا موږ پنامه کې داګری تعال ورو هغه شهر دی هغه دین خاري هغه د نورو مسلې کې دی پنامه لرو څلور دی موږ د کیوا پنامه سره لرو اته 2000 کې څلور نه خاري په اته هغه دین خاري مثلا موږ د 2000 کې څلور پنامه د یک تعالی دولس نه دولس دی لرو هغه دین څه کارونه مثلا موږ څلور په څلور ځار څلور ځار د څلور سپار پنامه د سینټال درو هغه دین څه کارولې تر اوسه دی ولاد نشي او دغه نن موږ دا چې هنرمندان دي بل مرکز هنرمندان هم لرو چې موږ څلور کال څنګه کال په دې کې ذکر کړی دی دا وګوري ما سره موږ یو ګروپ کار سره کوو باندې او کار او دې سره احنا ما کې دا شی وایي ته من تر ما طریقه د تدریس دې په شمه په شتمو څه څه باندې زه هغه نو که دې وګورې هغه څه تدریس هم کوي نو غواړي چې هغه باندې دې لوبي وځي نو هغه سره باید کار وشي کم از کم یو هفته یو نیمه هفته کار وکړي
وخت چې هغه تکلیف درته کولای شي استاد کبیر افغانستان تر افغانستان کې د موسیقي د مسلکي توپ د لپاره چې هڅه روان دي د حکومت په چوکاټ کې تاسو دا کافي غنی
اوس خو هیڅ نه څه خو هیڅ کې کافي نه دي ما نظر صاحب جناب جهاني صاحب محترم جهاني صاحب سره هم دا مسله شریکه کړې ده ځکه د موسیقي په مورد کې هیڅ شی نه شته حتی په پارلمان کې یو کمیسیون ورته نه شته هلته په وزارت کې د اطلاعات او فرهنګ چې په خپل وزیر صاحب هغه ورځ ورځلې نو د موسیقي شعبې ته هغه ډېر غریبان ډېر بېچارهګان ډېر په کم معاش باندې بس مرګ یو ګزاره ده کوي یعنې د هغه د انکشاف لپاره هیڅ شی نه دي شوي او نه نه کېږي ځکه میتودیک فقط فقط د ډاکټر صاحب استاد سلیم سرلس مرحوم دی دا ډاکټر صاحب لا څه کارونه کړی دی هغه د په شخصي حساب د اغا خان د لارې څخه نو نه د دولت په چوکاټ کې هیڅ نه شته حتی د موسیقي نوم څوک چاته نه شوره خپل نه په پارلمان کې نه په شورا یو ګران کې نه په بل چا کې حال دا چې ټول شو کان دي ټول لاس من دی ورسره لري
bale تاسو په خپل خبرو کې دغه د حساسیت یادونه وکړئ چې تاسو ول اکثره د موسیقي شوقیان دي خو د موسیقي او د سندرغړ په مقابل کې یو ډول حساسیت شي دغه حساسیت څنګه لمنځه تللی سي په ټولنه کې
دا حساسیت به شي تل سره د بینت لای شي چې موږ موسیقي د سنفونو څخه راشرو دا هغه وخت دی چې موږ برجسته او ساده د دې لپاره مقصدونه ولرو موږ اکثریت هنرمندان مثلا چې خرابات راوخو چې مسلکي خالد دي دی هم پروفیشنل دي اما نه علمي علمي موسیقي کزده کړي د خپل پلارو د خپل اکاو د ماما څخه میتودي کنه ده زده نور اماتور هنرمندان لکه زه و لکه مثلا د اکثر صاحب ناشناس لکه نور 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 دا ټول هغه د استعداد او د شوق په دنیا باندې مزاجل دي
نو
نور مو میتودیک مو یعنې دا یو یو د داسې مقصد او خمیر او څه چې هغه دي یعنې مقصد دی او هغه دي په اساسي توګه سره دا تر څو وشي او هغه دي مقصد وشي او جهان هغه دي پښتو خپل جامعه کې یو نه دا د څه دا افغانستان هر څه د فارم پی سي مو سي هر څه د ټول د فارم مثلا د عام المنفعه د فارم د نور شیان د فارم نو څه د فارم هیڅ څه یو یو دی نور کی په دې خاطر باندې چې مو سي کې د دې په ان د دې په ان حرام ده چې یاد نه شي چې معنی سره د او صد د لارې سره هم دا ده دا حرمت د مو سي او هغه نه دی هغه څه د څه نه دی چې مو سي حرام ده.
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری وایي د طنزونو د لومړۍ ټولګي ډیری سوژې مې کلیوالې وې، خو نوي طنزونه مې د ښاري ژوند پر مختلفو موضوعاتو لیکلي دي. ښاغلی هاشمي خپل یو طنز راته لولي او دا هم راته وایي چې په لیکلي طنز کې ولې دا موضوع نقد شوې ده.
د دې طنز سرلیک دی: زرلختي رئیس صاحب $3,000 تاواني کړ. ببرک زموږ ډېر شوخ ملګری و، کرۍ ورځ به په دې هڅه کې و چې په یو نه یو ډول لا یوه ټوکه ټکره برابره کړي. په فیسبوک کې د زرلختي په نامه آی ډي جوړه کړې وه. په خلکو یې هغه ملنډې وهلې چې څه درته ووایم، بس لوی سړی به یې را ایسار کړی و. هغه بیچاره به داسې ورته نینه نینه کېده چې اریان به ورته پاته شوې. هغه شیخان یې راګرځولي وو چې خدای که دې زړه ته ولویږي. د یو رئیس د رشوت او اداري فساد خبرې به مې هر وخت اورېدې. هغه د چا خبره چې تر دود نه تیرېده. بله ورځ مې کار په همدې ریاست کې بند شو. د اسنادو ټول مراحل مې تر سره کړل. یوازې د نوموړي رئیس لاسلیک راته پاته شو. په وارخطایي مې اسناد په لاس له وچې ناچارۍ مې د رئیس د دفتر دروازه ور خلاصه کړه. رئیس صاحب مې ولید چې په کمپیوټر کې سخت بخت او غرق و. وقفه یې لیکل به یې کول. یو یو وار به یې لاندنی شونډ هم په خوله کې ونیود. اوږده د خوښۍ سا به یې واخیسته. بیا به یې په کمپیوټر ورغورځار شو. ښه مې وګڼله چې ژر ورته مزاحمت ونه کړم. له کاره یې ونه باسم او راته یې غوسه نوره هم زیاته نه شي. داسې نه چې بیا مې تر واده په ډلو ډېرې لاړې شي او رشوت راته ډبل کړي. په مخامخ چوکۍ ورته کښېناستم. د نوموړي شاته یوه شیشهیي المارۍ یخې وه چې ورته ځیر شوم. د رئیس صاحب کمپیوټر راته پکې ښکاره شو. ومې لیدل چې له زرلختي سره په چټ کې دی او د مینې پستې خبرې یې په درز کې روانې دي. په دروازه کې یو درجن نور مراجعین هم له هغه وخته انتظار پاته شوي، له کومه وخته چې زرلخت او رئیس صاحب سره په خبرو شوي. د لاس په اشاره مې هغوی وپوهول چې غم مه کوئ، زه یې یوه چاره کوم. ژر ژر مې ببرک یا زرلختي ته په ټلیفون مسیج ولیکل: ببرک جانه، سلامونه مې ومنئ. ښاغلیه، تاسو خو له رئیس صاحب سره د زرلختي په نامه ټوکه آزاده کړي. زه او یو زیات شمېر مراجعین ورته له انتظاره سرې وینې شوو. یاره، زموږ کار هم په یو چل مل ژر ورباندې را خلاص کړه، مننه. ومې لیدل چې زرلختي ورته ولیکل: زما ګرانه، زما د زړه سره، زما د سترګو توره، نور چې دې ونه وینم صبر مې نه شي، خو تاسو مې هم ډېر وخت له کاره ویستی. که مراجعین لرئ د هغوی کار ژر ژر ور خلاص کړه. زه به مې د سکایپ ادرس در واستوم. تاسو مې لطفاً په سکایپ کې ملګری کړئ او په سکایپ را سره ویډیویي خبرې وکړئ. زما ګرانه، لطفاً لطفاً لطفاً. رئیس صاحب له خوښۍ په ګړچ ناڼې لستونی تیرې کړې او ورته یې ولیکل: په سترګو په سترګو، زما مینې، زما ژوند، زما وفادارې معشوقې، په څو شېبو کې درته راوزګارېږم. په موږ یې غږ کړ: راکړئ ورکې مو او ژر له دې ځایه پښې سپکې کړئ. زه په یوه ډېره مهمه پروژه کار کوم. موږ مراجعینو یوه او بل ته وکتل او د خوښۍ سا مو واخیسته. ورکې مو په میز ورته کېښودې. ده د ورکو متنونه هیڅ نه ولوستل، یوازې د خپل لاسلیک ځای یې پکې په نښه کاوه او لاسلیک یې کاوه. د ټولو مراجعینو ورکې یې په څو شېبو کې ور لاسلیک کړې. موږ ټول ورڅخه راووتلو. د باندې ټولو له ما څخه مننه وکړه. یو تن رامخته شو او راته یې وویل: زه دا 10 ورځې کېږي چې ورته راځغلم، کار یې نه راخلاصه او پرون یې په ډکه خوله راڅخه $3,000 رشوت غوښت. نن مې ورته له ناچارۍ راوړی وو، خو ستا دې کور آباد وي، دا دی راودې ګټل. $3,000 یې هم له لاسه ووتل او زرلخته هم د تل لپاره ورڅخه وتښتېده. دې طنز کې مې هغه کسان سی یا په پټو سترګو لاسلیک کوي له دغسې حالتونو سره به مخ کېږي، او هغه کسان سی هغوی پرته له دې سی په دې باندې فکر وکړي سی چا سره خبرې کوم، څه د پاره یې کوم، هدف مې څه ده، ګټه مې څه ده، او هغه چا سره سی زه خبرې کومه د هغوی په اړه باندې د پوره معلوماتو د نه لرلو په خاطر باندې پکې رالوېدلی یي، ځان هم سپکوي او د ځان شخصیت ته هم تاوان رسوي، مادیات هم له لاسه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی د جنکیانو په نامه باندې کار کوي هغوی خو موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ په ټولنه کې له جنکیانو سره هم جفا کوي. د جنکیانو د نوم د بدولو لپاره دی په یو زنانه سنګر کې ناست وي او له هغه ډزې کوي. د هغوی مو هم غوښتنه دا ده چې ښاغلو له دې کارونو تیر سي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د مخکښ شاعر ممتاز ورغزی شاعری په چست وزن، نویو مزامینو او شرنګیدلې موسیقي مشهوره ده. ممتاز ډیر غزل لیکي او غزل خورا ډیر مینوال لري. زموږ همکار صفی الله ستانکزی د ښاغلي ورغزی او غزل د کلمه کړای دی. په دې لاته خوښ موشي.
د یقین او د ګمان غونډه رسوا شي، ته په خپل د خپل ځان غونډه رسوا شي. کزما بی قراری در تنخ کاری، د بودها د اطمینان غونډه رسوا شي. لمر سپوږمۍ ستوري دی ټول دی پلمن کی، آخ که ته هم د اسمان غونډه رسوا شي. پاک مولا خودی کردار کړه په کیسه کې، شاعری کې د گریوان غونډه رسوا شي. پس پرلی خزان تکیا مشی ممتازه، د خود سره بیابان غونډه رسوا شي.
سلام.